پیل کړی وی چې دغه ځواک دی چې د دغه الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی او ترهګر سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر روړونکې بوئنګ الوتکه چې د 2000 کال د جنوري په 8 د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او کیفته په لاره وه. له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یوه توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغې الوتکې د خدمې په ګډون ټول 168 سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي یې کاناډایي اتباعو. په کاناډا کې د دغو قربانیانو د کورنیو ټولنې پرون چهارشنبې په یوه بیان کې د کاناډا د حکومت د دغې پرېکړې د هرکلي ترڅنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې دغه هدف ته په رسېدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. دا هغه مهال چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. اوتاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړی و او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي. دوستانو د نور بست په نننۍ خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او خزی ورسره مخ دي. خی دی یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپل ښځې دي، هغوی ته خی دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ورباندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په وروستیو کې په دوها کې چې کومه غونډه جوړیږي په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلند کیږي، یو شمیر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینی ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورما ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د باسونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا هم وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه هم وښودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او کنه یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار یې په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خبرونه کې مینن دوه تنه ملمنی را بلل دي د خزو د حقونو فعالان دي یبا ظریفا غفاری د چی ډیر خلک به لنوم سره آشنایي هغه فعال ده همدارنګه د میدان خار لومړنی خزینه خارواله و او په وروستیو کې څو کتابونه هم په او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه امرخیل د هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسانو نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دې نه را پیل کړو. لومړی برخه کې به یې دغه د دوحې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو. وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یې یو څه سیاسي کړو او دویمه برخه به یې یو څه اجتماعي کړو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړ. د دوه د غونډې پاړه باندې په وروستیو کې ډیر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه حیدربار چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان څخه د هغې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوه له درېیمې ناستې څخه یې افغان مېرمنې بې برخې کړي دي. اول خدا خبره څومره سمه ده او بیا افغان مېرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې مېلمنې ته. ګوري د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی له اول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دومه هغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوښه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي. یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي، د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغان ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چې هلته ویل کېږي طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر وارې کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
زما پوښتنه ده د اغلی غفاري چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنکړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځ اوسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو لمیز نوې سل شو لو ملي دل چشل کاله پد کوم لانجو وسر شولو او شل کاله پاس وسنه وضعیت دغه وطن څه دی زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نوې سل یو حل لار وی او یا هم منطقي غوي د طالب د شتون سربېره د افغان او خزو برجسته ګډون او د غوي اساس ولی ډیر مهم دی کچېری نړیواله ټولنه بل خصوصي نامه طالب ته بلنه ورکي او بل او برعکس افغان خزو نمایندگان را نه را غواړي او دا غوي غږ دا غوي غوښتنی دلته نه کوکیږي نو زه بیا دا پکراتو غوایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یو نامه لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده او دغه وطن په ګټه نه ده دغه وطن د ولس په ګټه نه ده دغه غونډه ده لکه د بن کانفرنس یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ غو وطن یې غزای ته ورسېدل چې نن هم هغه دی په خواري او په زاري او ولس یې لګیا دي
اغلی غفاری دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم او بخې چې خبرم د تاسو قاټ کوم د افغان خزو په د مقدمه کې ماده دی خبرونه ویل چې کڅه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د خزو بحث نور عادي ښکار شي خدای وادي بحث نه دی په نړۍ کې هغه فعالان چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغوی ته د افغان خزو وضعیت ډیر مهم دی خپل د افغانستان نمایي وګړي چې خزي دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار مکتب او ښوونځي اجازه ولري او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته هغه حق ورسپارل شوی نه وي نو دې کې خو هېڅ شک نشته خو همدغه د دوهې غونډه که مثال راواخلو افغان خزي کم یو دسی یو مشترک پلات فورم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکی چې څوک واقعا استاد دی او څوک نه ده د دې لپاره به معیار سي
ګورې زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی هلته خزه اوسېدل په خپله په ټوله کې یو یو لوی جرم دی نه لوی ناروا عمل دی زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه غزه چې کولای شي خبرې وکړي غږ ورسوي هیڅوک په ټوله کې دا خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلاني ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي هیڅ یوه مېرمنه د ټول افغان مېرمن نمایندګي نشي کولی ولو هغه زه واوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي هر ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه طبقاتو سره خو اړین دا دی چې غږ واوسېږي فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي که ډیر وي که کم وي که لس جملې وي که یوه جمله وي د افغانو ښځو شتون هلته اوسېدل ولو هغه هره مېرمنه وي تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو دا به بیخي ډیر ښه وي لکه د سکانو نه د افغانستان لکه د هزارګانو لکه پښتانه تاجک ټول خزی هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي زه سوچ کوم دا ډیر ګټه به ورتمامي
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان خزو دغه وسنۍ ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي هغه که هر څوک وي د خزو استازی کیدلی شي
ولو بالکل هو هر څوک چې هلته وي بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولی په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي ولو هغه هر څوک وي هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولی او کولی شي چې هلته واوسېږي زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار واوسېږي او باید واوسېږي ولو چې هغه په هر یو فیصدي کیوی که 0% وی که 1% وی او که 0% وی وشتون یې ډیر مهم دی او کچیر نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان خزو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي نو بیا دا په دې معنی دی چې نړیواله ټولنه هم مونږ د طالب په هغه کې یو طرف راځي او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډېرې نورو ناخوالو ته لار هوار کړي بالخصوص د افغانو ښځو په ژوند داد کې
ډیره مننه په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی ګزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بینټ د هغه دا کوم ارزونې چې دی د افغان ښځو په اړه باندې د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي نو تاسو ولی لکه دی یوی افغانی خزی پتوگا دی یوی فعال پتوگا په داسې حال کې چې ملګری ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم وروستی ریپورټ لري هغه هم جدي دی په نورو برخو کې هم ولې داسې فکر کوئ چې په دغه غونډه کې به د دوحې په غونډه کې به د ښځو بحث د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي ولې دا فکر پیدا شوی
ګوره یو عام متل لرو مونږ افغانان وایي آزموده را آزمودن خطا است د نړیواله ټولنه مونږ آزمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه د 15 د اګست د مخه مونږ چیغې وهلې چې د افغانو ښځو حقونه هاو بیرته د دوی ډاډ امام دا او چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي زمونږ لپاره امکانات شته مونږ دا تعهد اخیستی مونږ کار کوو دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنت لرو څومره خبرې څومره سټمنټونه څومره ګزارشونه څومره ناخوالې دا ټولو سربیره لا هم حتی حداقل هغه مکتب دروازه نه ده خلاصه شوې د نجونو په مخ کې نو طبیعي دی دغه هغه ته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا ګزارشونه شخصا د یو افغان فعال په صفت د یو افغان میرمنې په صفت دغه میرمنې په صفت چلا هم زرګونه او سلګونه خپل او خپلوان په وطن کې په داسې حال کې لرم چې د مکتب دروازې ورباندې بندې دي پانتونونه ورباندې بندې دي میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي کونډې دي یتیمان دي د خوړو د شپې او بېګا د ورځې او د بېګا هغه نه ډوډۍ وس او توان هم نه لري نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملي جامه وانه غوندي عملي جامه په هغه صورت اغوندي چې حداقل یو ستپ مختلار شو مونږ د دې په ځای چې په دغه 3 کالو کې د دومره سټمنټونو ګزارشونو هر څه سربیره ستپ مختلار شو مونږ درګر شاته را روان یو په اول ورځو کې هر څه سم وو حداقل امید وو چې مکتبونه به هم خوشي کې پتونونه خوشي شول تر یو څه وخت امیدونه ډیر ول اوس درګر شاته تګ روان دی قصاصونه دي شکنجي دي ناخوالي دي ژوندې او مړې د ښځې ورکې شوې د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې تر اوسه یې ژوندې او مړې ورک دي د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي د ښځو ژوند تر هغه مره بد راغلی دی څو وخت مخکې پورې څو ورځې د مخ ښځې له خپلوانو سره غږېدم هغې ویلې چې یوه میرمنه چې سوال یې کول له خپل 2-3 ماشومانو سره تل به زموږ کور ته راتله دا څه وخت نه وه خو اوس راغله دا څه ورځې د مخې راغلې وه نو ما ورنه زما خپلوانه ویو چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي هغه ویلې وي چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو هغه ښځه یې وړي وو تقریبا 6 میاشتې یا ښځه بندي وه څو ورځې د مخې بېرته خوشې شوه نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین اوسېږو زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریوځو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې ښځې د هغه ښځو په دې وروستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعي کې بېوزلي زیاته شوې خو د هغه ښځو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او ښارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخوا هم وو داسې نه ده چې پخوا دا شی نه و خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوې او ځینې ښځې بېکاره شوي ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه یې کړي خو له سختو شرایطونه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي همدې سره به راشو د دې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی که څه هم دی په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2000 دیر شم کالا پوری چکم بی وزلی دادی دوی لوی برخب خزی او دا خزی با عمومن پا همدغا بی وزلو او فقیر و حوادونو کی زکه چی بی وزلی هم دل تا دیره دا زبراشم تاسو تبیر تراغرزم اغلی غفاری پا دی موضوع بندی باتمن دی تاسو نظرون اخلم زبرشم دیوی امرخیل تا دیوی تاسو فکر کوئی چی وروستیو محدودیتونو دی طالبانو لکه دوی خدا سی وایی دی طالبانو چارواکی دی دوی حکومت چو دوی کلیدعا کهی دوی وایی چی منخزو تا حقونه ور کردی منخزو تا درنخت ور کردی دا دی دوی آغا تکی دی چون ما سر ایدل تاستازی انشتا خدا چی آغای زو وایم مگه مثلا دوی تا تحفظ ور کردی دا نوایی چی منگ دی دی لوگی سبب شوی و منگ دی بی وزلی سبب شوی و منگ دی دی غربت تا فکر کهی چی ورستوی محدودیتونو دی خزو پا اقتصادی جوان باندی اغیز کرده دوی بی وزل شوی دی فقیر شوی دی
سلامون درنشت است قدر منو ریدون کتا و غل غفاری صاحب تا بلکل دا خو معلوم خبره دا چه پدا ورستویو که دا کم بندیزون کم محدودیتون چه په خزو باندې لګول شوی دی لشک پرته چې د خزو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به موږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا ګزارشونه موږ اورېدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي وه چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې مېرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنفو پورې دوی مثلا درسونه ورکوي د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 5000 افغانۍ معاش شي یعنی دا حق هم دوی له د مېرمنو نه واخیسته اګر چې د مېرمنو څخه د پخوا نه حق اخیستل شوی دی زمونږ نجونې په کورونو کې دي پوهنتونو ته نه ځي کار ته نه ځي وظیفونه وایستل شولې او بیا زمونږ افغان نجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شول او اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي یعنې دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم نجونې په دې برخه کې کار کوي د افغاني جامو کارونه کوي نو دوی وایي چې د ټول جامې په موږ باندې اوس تاوان دي موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو یعنې بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو ځکه چې هغه څه پیداد دي موږ هم تګ راتګ نه شو کولای په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دوی باندې لارې چارې بندې دي له هر طریق نه له دوی حقونه اخیستل شوي دي او د دې په ځای چې ښځې حمایت شي د دې په ځای چې ښځې سپورټ شي په افغانستان کې لا هم ښځې دوی ضعیفه کوي لا هم ښځې دوی لاندې کوي ښځه دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړی کوم عزت دوی ورته ورکړی دا خو عزت نه شو دا خو د دوی بېعزتي شوه چې ته له کار نه له یو دفتر نه لرې کوي په عزت او په ابرو کې راځي هلته په دفتر کې کار کوي خو اوس هماغه مېرمنه یو د پوهنتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي یو مېرمنه ځي د بل چا کور ته صفاکاري کوي یو مېرمنه ځي خیرات ټوله یا دا یو عزت شو چې تا ورکړی ده نه دا هېڅکله عزت نه دی بلکې دوی تل د مېرمنو بې عزتي کړې ده تل د حجاب په نوم باندې د یو مقصد دوی بهانه لټوي او ښځې په هر طریق چې دي دوی بېځای ته کوي پخوا به چې وو چې دفترونو ته به کوم چې ته به چې مېرمنې تللې کار به یې بند وه نو هغلته به په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصېدلو مثلا هغلته به زمونږ دغه اداري چارواکو دا کار کوونکو به په دومره عزت او په دومره درناوي دوی ته لاره ورکولی دوی کار به یې کولو خو وو چې په هغه ادارې ته د ښځې لاړې شي چې مجبوره وي لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چېرته ده ستا نارینه چېرته ده هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم نارینه نه لرم نو بیا دوی ته دغه ورق یې په دامخ داسې ولي او ورته وایي چې زه ډېرې خبرې مه کوه ورته نارینه دې راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي هغه ښځه چې زوی ونه لري نو هغه ښځه به څه وکړي نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه تا ویل چې تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې منګم ډیر ریپورتونه درلودل، ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورستل دینه چې کارونه ودریدل، مثلا ماسلان به زده کړې کولې دی او کار په هیله وي، هغه چې زده کړې پاتې شولې لاړلې خیاطۍ شروع کړې، ځینې مامورین وي مثلا آرایشګران وي چې په آرایش لارې پیسې پیدا کولې، مامورین وي د دولت کارمندان وي د خصوصي ادارو او موسساتو کارمندان وي، دوی واکن نور کارونه یعنی شخصی سوداګری وړي وړي بمبي خود دغه واړي کارګا به ډيري مهمه شولې او ډيري باب شولې دي کالو یو عبدلو دي افغاني توکو لاسي صنايعو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وس هغه خزي چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او واره نه کوي ورته؟
او بالکل، اوس مهال هغه باز ځکه چې اوس ټولې مېرمنې په دې کار باندې مصروفه شوې دي، نو یو کار چې ډېر عام شي په یوه ټولنه کې ډېر زیات شي، نو هغه جذابیت هم له منځه ځي، هغه بازار هم نوې لکه پخوا په څېر، لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې ته مخته ولاړه شي، خو که نور خلک هم هغه تجارت شروع کړي نو دا تجارت خو ډېریږي او هېڅکله هغې کې ګټه نه پاتې کېږي. اوس هغه مېرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې، دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي، یعنی دلته ما سره خبرې وکړې لکه ته کولی شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، زموږ لپاره همکاري وکړی شي، نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او منګه قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ما خسته دي، ول دا ټول په اوس په منګ باندې تاوان شوې دي، یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی. او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی، نور کولای شي چې دندې وکړي، دندې هم په دې باندې بندې شوې دي، نو بل اخره دا بیچارهګان به اخر څه کوي؟ نو نشي کولای، ځکه دې کارو کې هغه مېرمنې مصروفه وي چې هغوی د خپلو کورنیو نفقه راوړونکي وي، هغوی کونډې وي، هغوی داسې نجونې وي چې د خپل کورنۍ مسؤلیت درلود، پلار ورور دا ټول په جنګ کې د لاسه ورکړي وه، اوس مهال هغه ټولې له بېوزلۍ له بد حالت سره مخې دي، چې طالبان بار بار وایي چې موږ ښځو ته مثلا د دوی عزت مو خوندي ساتلی دی، یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي. نو دا چې په امن کې دي، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له څه بد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي؟ آیا دا یو شرم نه دی چې افغان مېرمن راځي د بازار په مخ باندې سوال کوي، افغان مېرمن راځي یو ټیکسي ته ودرېږي، یو لس روپۍ شل روپۍ لغې نه غواړي، هغه هم که کوم انسان ښه انسان راشي خو هغې ته به یو څو روپۍ ورکړي، ولې هغلته هم ځینې داسې خلک شته، هر رنګه خلک ژوند کوي چې د مېرمنو بې عزتي هم کوي، ورته یو دوه بدې خبرې هم کوي. نو دا خو بالاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سره تنور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه، زب بیرته راشم ظریفه غفاری ته. اغلی غفاری، د تاسو فکر باندې د ښځو اقتصادي ستونزې پوخام وی، یعنی په دې برخه کې ښځو مشکلات درلودل، خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوي دي؟ خای که طالبان په کار نه وای، خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده، سړی په کې کار کوي، هغه وسم کار کوي، او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نول دی، خای چې د سیو تصور موجود وي، اقتصادي ستونزه نزی گئی. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزه کورنۍ ته پیدا کوي او خسته؟
د زیاته مننه. ګورئ، د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري، کار وکړي، یو څه وګټي، یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي، خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه؟ هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري، هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري، هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي، پخوانی دولت کې کار کولو، هغوی ټول شړل شوي دي. اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډېریو اداراتو نه شړل شوي دي، په کورونو دي، د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي؟ لنډ مثال، زما د ښاروالۍ ریاست هغه پخوانی کوم کارمندان چې ول، اکثریت یې اوس په کور دي، فقط د پخوانی کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي، نور اکثریت په کور دي، او شړل شوی لیدارونه. نو دغه او دا یو مثال دی، مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي. د دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي، بل خصوص کندی چې په وطن کې دي، مو میلیونونه کندی لرو. لن مثال مخکې هم ما وی د هغه سوالګرو میرمنو دي، کچیر تیر دوره کې هم مونږ دانه یو چې تیر کې وطن ګل گلزار و ټول واوایی و هر څه لانجی وی سونځی وی، بل خصوص اقتصادي پلاوه ډیر ناخوالی مخکې هم درلودلی. خو دغه سربیره ښځې حداقل دای کولای شوای چې په یو وړو کې یا ووړ یا لوی اداره کې لاړ شي، کار وکړي، ولو هغه د صفاکاري نه نیولې تر هر بل چاره وه کولای شوای. هغه امکانات و هغه ظرفیتونه و، اوس خو هیڅ هم نشته. حتی ښځې سوالګري ته هم څوک نه پرېږدي. که سړک ته راوځي، د ښځو وتل د سړک په سر جرم شوی دی. د ښځو په یو وطن کې چې د ښځو سپین رنګ کې بوټ اغوستل او یا هم د نارینه سپین رنګ بوټ اغوستل او یا هم دا چې جامې اغوستل، پاک سوترا ګرځېدل، د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي، نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پې وچلېږي. په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې، نه یوازې د اقتصادي پلوه، دغه اقتصادي ټولنیز هر څه فشارونه دی، حتی راغشي وی دي چې مونږ راپورونه لرلای د ښځو د خودکشي او د ښځو رواني ناروغي، د ښځو هغه وطن کې یو ځل بیا وایم، په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي، هلته اقتصادي ټولنیز او سیاسي بحثونه کول او یا هم دغه پاړه نظر ورکول زه نه پوهیږم چې څنګه به وي. زه څومره چې احوال لرم، اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي، بل خصوص هغه میرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان. ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم، بل خصوص هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوی دی، په مهاجرت کې ژوند کوي، بے سرپرست دی کور کې اوس. هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نو دا چې نارینه یې وګټي او خل نورې وخوري، دا هغه کورنۍ پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې د هغوی د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي. پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، تر بلخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري.
ډیره زیاته مننه اغلی غفاری. زه څو اوریدونکي راخلم، اوریدونکي ډیر زنګونه وهي خو د خبرونې بحث ته په پام باندې زه د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې. یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی، څو کوله کوم ځای خبرې کوي، ستړي مو شي.
السلام علیکم، محمد رسول حق بیان یم د هلمند څخه د سره په تماس کې یم. تاسو او نیلمنو ته او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې
حق بیان سب ستړی مشي. موږ په دې باندې غږی ګوچی دغه وروستي محدودیتونه، خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول، ل اداراتو نه د خزو ایستل، په مجموع کې خزی او د هغوی کورنۍ بې وزله کړي، په ځانګړې توګه هغه چې کورنۍ سرپرستان هم نه لري. سوالګری په خزو کې زیاته کړي، نور غربتونه او بېوزلي زیاته کړي. لندم راته پام دی اړه باندې نظر وایي، مهرباني وکړي.
دا خو ډېره یو پراخه او یو مهمه موضوع ده، دا د ښځو د تعلیم ده او پر ښځو د بندیزو ده، او خصوصا دا کوم ستا پوښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي، ځینې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې، دا خو زیان دی، معلومه خبره ده. دا هم کورنیو ته تاوان دی، هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لږ سوې ده، معلومداره خبره ده چې تاوان دی. او بل مو د عمارت څخه غوښتنه ده چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته، یقیني ضرورت شته، خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دوی کوم اختلاف دی په دغه باب کې چې یو یې روا دی، بلوی واجب دی بلوی فرض کفایه دی بلوی څنګه موږ د دې څخه دا غوښتنه ده که شرک که واجب دی که فرض دی هغه یو معلومه لا دی او علما چې سره راټول شي یو معلومه فتواجې وکړي ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي شرعي او قرآني حق چې د دغه ځای کې پسس حق دی د دغه مشکوک حالت ته دې دوی ووځي او پاتې شو د قطر غونډه ده که د کوم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې ښه دی چېرته ښځې نه یې په خاطر د کوپه او طالبان او زموږ ښځې چې هم ناستې دا به ډېره ناجایزه وي زموږ د ښځو څخه غوښتنه ده چې دلته د امارت سره خپلې خبرې وکړي او د امارت ته مو غوښتنه ده چې ښځې دغه ته اړې نه کړي چې هغه نو د کوپر په واسطه څخه خپل غوښتنې وکړي. وسلام
مننه. وروسته به له ظریفه جان نه د تاسو د څرګندونو په اړه واورو. زه یو بل اورېدونکي ته ځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمتالله. عبدالحی محمد یم د کندهار ولایت خبره کوم. زما دغه رسول ته سلامونه وایم. ستاسو نیول لرم مېلمنو در اورېدونکو
د ستوري سلامت اوسي. ستړی مشي موږ هم درته سلامونه وایو. د موږ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر هم ووایې. مهرباني وکړئ.
و په موضوع خبره مروره دغه لکه دا مشروع چې وویل نه دای کینه دا موږ څه سمانه دنګ غوښ غواړي دا شاروار سره غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شاروار دغه د میدان شار شاروار او دغه یو خو په تاسو جمهوریت کې خو چې تاسو شاروار اوس به خدای که تاسو یا خلکو تاسو شاروار نه درکول بیا ځین ځاله نو بیا شرب غنی او بیا مکه ویلا کو دا په رقم دار کې بیا د میدان شار تک لای ورا کلای نو څوی نو وسا خو دا د به خوند په خارج کې نه ست دی او د جرن جزر ادم احمد تل نو خاطر
الغوث نو خارج کې
خبر کې ډیر کړم.
ګوره د منګه تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشرف غنی په حکومت کې څه ستونزې لرله هغه ستونزونه هم سترګې نه پټېږي. خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږېږئ. تاسو په دې وغږېږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د ښځو د بېوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي؟ سوالګري زیاته کړې، ښځې مجبورې کړي دي چې یو سړی پخوا په یو دفتر کې کار کوو وزي د په لاره کې خیرات غواړي. داسې پېښې شوي که نه دي شوي؟ په دې وغږېږئ.
ما ته یو سوال د طالبان په باره کې دلته راپیدا کېږي. ما ته یو سوال راپیدا کېږي، زه به د اختر ته راغلم، زما ګرد ګزاره په کابل کې دلته کاروبار دی، د طالبانو سړی یم ولاکه یم، رسمي د زاړه حکومت سړی یم ولاکه یم. زما طالبان ته په دې کې سوال پیدا کېږي چې مکتبونه بند کړي دي وروره په بازار کې، د څو داسې حال د جمهوریت ما په خدا سره شو چې د جمهوریت که جمهوریت سورې نږدې راشي داغه ښه دي دي هغه د سمي ښه دي دي ګرځا وروره په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلا کړم تعلیم کې دغه طالبانو ته وایم او بل راځم دا خوند ته ګورم راستي موږ افغانان به مو ملګري شو خراب ده علما به راټول کړو د مسجدانو امامانو شیخان به راټول کړو د امارات سره به خبرو کې دغه یې دربار دې دربار د خارجانو ملګري ملتونو دغه الهه یې ګوره به دا باز راډیوګان کې دا باز خو
ګوره خو ګوره دا سمه ده. یعنی واقعا چې په کار خو همدا دغه مخکینی ورورم دا خبره وکړله چې خپله افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دی، طالب هم شته دی، ښځم شته دی، ځوان هم شته دی، کرکټر هم شته دی، سیاستوال هم شته دی. خپله که دی خلکو ته شرایط برابر شي، یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده؟ دا به زه وروسته له ظریفه غفاري نه وپوښتم چې ولې مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي. هغه بتمن او له همدارنګه له د ما له بلې مېلمنې نه هم ځکه چې که تاسو وایئ چې دوی د وطن ته راشي خو دا ټول خلک رازغلول شوي دي بهر. دوی خو موږ ګورو چې خلک نیول کېږي، ته چې خبره وکړي هغه بندي کېږي. په هر صورت مننه کوو. یعنې تا په خبرو کې هغه پوښتنې شته، زه به حتما له ظریفه غفاري نه په دې اړه او همدارنګه له ډیوي امرخیل نه په دې اړه وپوښتم. یو اورېدونکی بل هم راخلو، بیا راځو خپلو مېلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
اجمالان صاحب سلام علیکم، څنګه جوړه په خیر؟ احمد کندهاری در سره هم د هلمند ولایت.
ستړی مشي له هلمند نه احمد کندهاری. ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
تاسو هلمندو ته سلام وایم، له لالی ونې ته محمد اشرف تا کوټ ټولو ګلونو اورېدونکو چې زما زغه اورې سلامونه وایم، خدای دې ستاسو جوړ ورځ.
مننه. سلامت اوسئ. نو کلالا لیونی په خپل دکان کې او راډیوي چالان کړي، حتما دا سلامونه اوري.
اجمالان صاحب دا مصبونه علاقې دا خو ګوره دا شل کاله ګوره دا تاریخ دغه وه رواول مرسته نارواول اوس مرسته تاریخ ګوره بند کړل اول دې ځان په ساتي د مکتبونه باید دې لکی د محمد مجلس محمدی صاحب خبرې مطلق دوما
کومه خبره یې لکره دی مثلا
د ټول د دا خبره نه وکړه چې باید د افغان ښځو مکتبونه الهاتي نو دا خو موږ پاکستان ته دېته ضرورت لرو نو دېته موږ ته ضرورت لرو نو ښځې سړې ورولې نارینه ته ورولې سړې ښځې کچې ښځینه ته ورولې ښځې
مننه کوم له تاسو نه کور مبد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرواخیستل زه اول رازما ظریفه غفاری ته دې ته مستقیم ځنی پښتنې متوجه وي او ځینو اوریدونکو واقعا چې ځین نظرونه درلودل چې ځواب غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوئ دغه د ښځو فعالانې ولې له بهر نه خبرې کوئ او دا چې تاسو چې کله د میدان ښار خارواله وی هم خلک پوهېدل چې تاسو له یو لړ ستونزو نه تیریدی البته تاسو ستونزې کوي که نه وي د ځایي خلکو او جنګ سالارانو او زورورو ستونزې وي مهرباني وکړئ لنډ لنډ راته ووایئ چې وختونه په ختمېدو دي پوښتنې ډېرې دي
زیاته مننه صاحب زه به یې داسې لنډ لنډ ووایم اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د ښاروالي ستونزې هم همدغه ډلو ټپلو له لاسه او له برکته ول چې دا اوس همغه ښاروالي کې هغه د یا کار کوي او یا هم د ښاروالي په شاوخوا کې پروژې عملي کوي همغه خلک چې هغه وخت هم د همدوی په جوب کې ول اوس هم د همدوی په جوب کې پراته دي یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت وو پخوا وخت کې هم که زما امنیتي ستونزې هم وي دا نه وو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زه یې ښاروالي ته نه پرېښودلم خو طالب نه پرېښودلم ښاروالي ته یا پخوانی جمهوریت او جنګ سالارانو هغه جمهوریت هم هیڅ هغه سي واوایي شی نه درلوده چې موږ یعنی سل پی سل تاییدو ما هغه وخت هم نه دی کړی نه دی دا اوس هم نه تاییدو خو جمهوریت حداقل جمهوریت وو هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوې کولې یا شور کول یا لاس وراچول زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوسټ یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکېږي په میاشو میاشو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي دا یو برخه بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږېږي کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږېږو طالبان خو هم ډله ډله دي زه د خپل مشکل حل چا نه وغواړم هیبت الله خو ما سره کینی نه هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت بسم الله ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي بلخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی راشه مخامخ وغږیږي تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني خزو سره کینی د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی لاندې همدغه محلم الله هیبت الله نن تاسو تاریخ وټاکی په سبا سهار مونږ درځو بسم الله تاسو خو وړاندې شئ تاسو خو کینی نه تاسو خو ویریږي تاسو خو پوهیږي چې ځواب نه لرئ نه یوازې زما بلکې د هر یو ښځې چې په وطن کې ژوند کړی تاسو نه یې ځواب لرئ او نه یې هم ورته کیناستی شئ که تاسو د دې هغه کې دوی کې در هغه اوسیږي چې دا وړاندیز ومني وړاندیزونه خو مونږ کوو بسم الله راځئ کینی ولې مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شوه چې پردیو له لارې خبرې رسو پردیو له لارې خبرې خو مونږ نه رسو مونږ خو مستقیم غږیږو دا خو د طالب حکومت مد دی چې کله یو نامه کې کینی کله قطر کې کینی کله پاکستان ته ځي کله عربستان ته ځي کله ایران ته ځي او ناس یې زما په ژوند زما په سرنوشت زما په نن او راتلونکي خبرې کوي را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ورسره وغږیږم تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه یې کړی دی چې یو لاس تنه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ورسره وغږېږي هلته خو د چې ووایي چې طالبه ته غلط کوي د سیدې بندي کوي په زندان کې دی اچوي د سیدې په سلو ټاپو نازوي لنډ مثال یې لاړ شئ دغه ښځینه فعالینو فیسبوک ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګورئ دوی د خپل حق غوښتنه کوي د طالبانو څومره سرتیري چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي انسانیت کې خبرې
خو ګوره
نو د دوی خو ظرفیت دا دی نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم
ظریف غفاری یو بل خبره دی دریک ام خلکو ټلیفونونه مونږ واخستل او په اصطلاح څوک چې رخ شول په دغه شیوه کې هماغه مره واخستل د دې درې وړو ترمنځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو کدی عام ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې ځینې انتقادونه به یې لرل خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي تعلیم وکړي خبرې ورسره وشي د کار حق ورکړل شي فکر کوئ چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه اوسنی وضعیت تغییر کړي هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند وي که په هر شي پورې اړوند وي داسې یو پروسې باندې
بالکل وګورئ که یووالی واوسیږي که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنۍ یو شریک او مشترک دریز ونیسي او ودرېږي هېڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره. خو بیا هم ګورئ د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړی شي خو چې کله ښځې ووتله وی ویلې چې زموږ حقونه ماته راکړی اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدله ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکې کې حتی تر دې حده پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې به د طالبانو تر وارو ګزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي دوکانداران به خپل دروازې پې بندولې چې موږ ته مه راننوځئ. نو په دغسې وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تانه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خوله یې وایي او بېرته شاته کښېني دلته خو مخته نه ځي څه
مننه.
که چېرې نارینه هم راودرېږي د ښځو په سره یو ځای د ښځو د حقونو په موضوع باندې یو دریز خپل کړي زه مطمئن یم هېڅ ناممکن نه دی او طالب مجبور او مکلف دی چې د ولس غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک دریز واوسېږي د ټولو که هغه دننه دي که د باندې دي ښځې دي که نارینه دي.
مننه کوو ظریفه غفاري له تاسو نه. زه به وروستۍ خبرې له اغلې ډیوې امرخیل نم راټولې کوم. ډیوې د اورېدونکو څرګندونې دې هم واورېدلې. ته څه فکر کوې چې که وضعیت داسې دوام وکړي د افغان ښځو د بېوزلۍ او فقر په مجموع کې د افغانستان د بېوزلۍ او فقر راتلونکی څه ډول اټکلوي او که په دې اورېدونکو کومه تبصره لرې لنډه مهرباني وکړي.
بالکل ما د اورېدونکو خبرې واورېدلې اګر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودلو چې باید تعلیم د ښځو لپاره بېرته د پخوا په څېر باندې شي. دا خبرې واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي د ښځو لپاره حق غواړي. ولې یو خبره چې زمونږ یو ورور وکړله هغوی دا ویل چې تاسو په خارج کې او له هغه ځای نه تاسو خبرې کوئ راشئ تاسو دلته له دوی سره مستقیم خبرې وکړئ. نو زه به دوی ته داسې په ځواب کې ووایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه ښځې شته دي هغوی چې خپل آواز اوچتوي نو په هغوی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. که چیرې هغوی خپل آواز اوچت کړي هغوی نام دامعلومه ځای ته وړل کېږي. هېڅوک د دې پوښتنه نه کوي چې ولې په کومه ګناه دا جګوې ته موټر ته چېرته وړې دي یو چا سیا سره چېرته د یو چا ناموس وړې. حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولی نه شي. نو څنګه چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت وي زه به څنګه بیا زړه څه کوم؟ مثلا زما بله خور مثلا بله له وطن نه چې وتي د بله مېرمنه به څنګه زړه څه کوي چې بېرته دغسې یو ټولنې ته لاړ شي او دغسې خلکو سره مستقیم خبرې وکړي؟ دا زه چې نن دغلته مهاجره شوې یم زه یا دغسې اغلې غفاري یا دغسې نورې مېرمنې چې مهاجر شوې دي دا موږ ټول د ستونزو له امله مهاجر شوې یو. په افغانستان کې په دا وروستیو کې ما د ښځو په برخه کې ډېر زیات بیان زه به تللم بحثونو ته به تللم د ښځو په برخه کې او ما آواز اوچتولو. خو ولې په وروستیو کې زه تر سخت تعدیب لاندې وم حتی تر دې چې د خپلی ته موټر به زه تارله ما او تر دې چې زما ټلیفون ته به مسجونه راتلله چې ستا نوم تللی دی او دې سره ستا نوم شته دی حتما ته وړل کېږي او ته به بندې کېږي او دا خبرې زه به یې ویرولم. همدغسې هره مېرمن دغسې تهدید شوې ده، تهدیدېدله مستقیم او غیر مستقیم. نو چې بالاخره موږ ته هم خپل ژوند، موږ ته هم خپل عزت مهمه وو چې موږ وطن پرېښودله. که نه هېڅ یو مېرمنه نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجره شي. د مهاجرت ژوند چې پادشاهي هم ولري، ولې د مهاجرت ژوند داسې یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه به شروع کوي او له ډېرو سختو ستونزو سره به تلاس و ګریوان یې،
به
بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټولو ستونزو سره مبارزه کوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې بیا هم طالبان یعنی دې ته وادار وي او طالبان دا وړاندیز ومنلی شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو، دا زموږ حق دی. موږ به خپل حق چې تر هر وخته پورې وي موږ به مبارزه کوو، خپل حق به له دوی څخه غواړو. خو که چیرې دوی همداسې ادامه ورکړي نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتره شي.
مننه کوو ډیوا مرخیل، متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی، کیدلی شي چې وړاندې هم لاړ شو خو وخت را پسې را ختم شو. زه د خزو او د حقونو همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو له فعالې ظریفه غفاري نه او همدارنګه ډیوي امرخیل نه چې دام فعاله ده او د دواړو یعنی ژوند او کار متاثره شوی دی په وروستیو محدودیتونو، د دوی نه مننه کوم چې بحث ته راغلي، ګډون یې وکړ. له هغه اوریدونکو نه مننه کورې ودان چې خپل نظرونه یې را سره شریک کړل. تربیه ټول په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت اوسئ.